سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان هرکلی کو د دې خبرونې پر راپورونو کې. افغانستان او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې سلام مشورې به جاري ساتي. ولسمشر غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان چې د محاسبو بدلون کوي د طالبانو لپاره ناڅاپي و.
د اناونسمنت هاز بین ا گیم چینجر بیکاز د ان ایکسپیکټډ فور د طالبانو.
نور راپورونه هم لرو. په نورستان کې لهم خلک له وژغنو جامع جوړوي،
چاتر باندې دا تار جوړوي، ډیر نری جاکټ د پاره استعمالیږي، دغه نه لیک ډبل غوندي چین واغه بیا اور د پاره استعمالای.
نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. په هلمند کې د ازادۍ راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې د جوړولو چارې پیل شوې. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې الکسی نوالنی به یې روغتون ته ولېږدوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو مقتدی د دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت رارسېدلی. آیا دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي؟ ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستره پلمه چې جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستان نړیوال ځواکونه وباسي نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه مذهبي پلوه نور نشي توجیه کېده، یو سیاسي روغ جوړي او حتمی چاره ده. خغلی غنی د غراز ویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړ پورې تړلې چې کومه لاره غوره کوي. طالبانو او پاکستانی چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تیر اونۍ نږدې څلوېښت ملکان په دې هیواد کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 21 تا 26 حمل
د حمل له یوویشتمې نه د حمل تر شپږویشتمې پورې شاوخوا 9 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې 8 ماشومان او 4 ښځې شامل دي. د دغو وژنو مسؤول طالبان او ناپېژانده وسلوال دي.
ښاغلی فرهنګ په وینا بم چاودنې او هدفي وژنې تیرې اونۍ د ملکي تلفاتو اصلي لامل بلل کېږي. هغه د جګړې له ښکېلو اړخونو په تیره بیا له طالبانو وغوښتل چې د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره د اور بند وکړي. د هلمند ولایت په مرکز له کارګاه کې د ازادۍ راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره نن په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شهید الیاس دایی په نوم د څلور لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند والي جنرال عبدالنبي الهام له لوري د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې. د خبر پاڼې له مخې دغه څلور لاره او څلی د له کارګاه د ښاروال انجینر اسمت الله سمدي په لارښوونه د خپلواکۍ څلور لارې جنوب لور ته د شهید الیاس د کورته څیرمه جوړیږي. د دې څلور لارې رغنیزې چارې به د 1,00,000 افغانیو په لګښت په 500 میاشتو کې بشپړې شي. چارواکو ویلي دغه څلور لارې د الیاس د یاد ساتلو په هدف جوړوي. د هلمند والی عبدالنبی الهام په دې مراسمو کې وویل چې ژورنالستان د ټولنې سترګې او واقعي مدافعین دي چې په هر ډول شرایطو کې د خپلو خلکو تر څنګ پاتې شوي او په دې برخه کې هیڅ زور او فشار ته نه دي تسلیم شوي. د هغه په وینا د هلمند ولایتي اداره هم د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنه ده. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د تیر 1999 کال د لړم په 22مه په لښکرګاه ښار کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه د هغه د وژلو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت دغه ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د یو زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زیلند سیمې په وربیته کې شوې وه، دوه تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې کې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی به چې روغتیایي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو دی، یوه بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. نوالنی له 20 ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د ولادیمیر سیمې لپاره د زندانونو د چارو فدرالي ادارې نن په یو بیان کې وویل چې 40 کلن نوالنی به روغتون ته ولېږدول شي، خو دا یې نه دی ویلي چې کله به هغه لېږدوي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په غونډه کې د نوالنی د قضیې په اړه خبرې وکړي. له زندانه د نوالنی د خوشي کېدو لپاره پر کرملین د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. نوالنی د جنوري له میاشتې راهیسې له کله چې له جرمني بېرته روسیې ته ستون شوی نیول شوی او موسکو ته نږدې په یوه زندان کې ساتل کېږي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله منه ده چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې. د انجینیټي په نوم دغه هلیکپټر به چې 1.8 کیلوګرامه وزن لري په 6 ثانیو کې د مریخ له سطحې 3 متره لوړ او له 10 ثانیو پرواز وروسته بیرته راکوز شي. د ناسا چارواکو ویلي دغه هلیکپټر د علمي څېړنو له هدفونو سره مرسته نه کوي، بلکې یوازې ټکنالوژي ازمویل کیږي. خو چارواکي هیله مند دي چې دغه هلیکپټر به د راتلونکو الوتنو لپاره لاره پرانیزي او هغو ځایونو ته چې نورې ګرځنده وسیلې یا روبوټونه نشي تللی په سرعت په الوتنو سره د فضایي څېړنو په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړی.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، ورزو د مطالبو برخسته په لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان د لوبې بدلون بولی او وایي د هغه څه و چې طالبانو او نورو یې اټکل نه کاوه خو دې له مخکې محاسبه کړې وه. ښاغلی غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت بللی او یو ځل بیا یې پر طالبانو او پاکستان غږ کړی چې د آسیا زړه کې له آرامۍ او ورانۍ څخه یو غوره کړي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د دې هیواد راتلونکي لپاره هیڅ ډول تضمین نشته. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای له افغانستان څخه د بهرنۍ واسکارو د وټو اعلان د دل لپاره د محاسبه وړ خبره او له دوه کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتواله نیولې وو. خغل غنی د سین ان له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبید بدلون په نوم یاد کړه چې په خبره یې طالبانو او نورو یې فکر هم نکاوه. خغل غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنۍ واسکارو په وټو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواخ سره مخ نشي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتیر دی او کولی شي خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبې وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت دی، خو د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیوه چې د آسیا زړه کې د آرامۍ او اوربند لپاره د یو نړیوال باورمند شریک او که د ګډوډوونکي په توګه رول لوبوي. د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر شته پای ته رسېدلې. دا جګړه نوره دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړی یاړین دی. اوستوب د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دی.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکنو لارې د واک په لیک د ټینګار تر څنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
هغه
څه چې زه یې د دوی لپاره خوښوم دا دي چې د اړیکو یو نوې باب رانستل سي چې لمخې سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لار پرانیزي. موږ به د یوې لنډې مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې وروسته ټاکنو ته لار خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
Our historical institution.
جمهور رئیس غنی داسې مهال افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان وایي د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خو دی ټینګار کوي چې متحده ایالات په هغو ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند موږ کولی شو چې داسې سناریو جوړ کړو چې له مخې یې وکولی شو له دې هیواده ساتنه وکړو بې له دې چې د درېمې لسیزې لپاره په دې هیواد کې په جګړه کې ښکیل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمه ده د امریکا او ناتو ټول عسکر د روان کال د می میاشتې له پیل د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان ووځي.
په همدې حال کې افغان حکومت او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو د بندیزونو د ساتلو لپاره به خپلو کې سلا مشورو ته دوام ورکوي. په دې اړه د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی دی چې په دې برخه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هند کې د هند له سفیر سره په کتنه کې خبرې کړې دي. پر دې موضوع مختصر جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله مهی په کابل کې د هند د میشت سفیر رودندرا تاتین سره نن دوشنبه په کابل کې کتلی. په دې کتنه کې دواړو خواوو د نورو مسایلو تر څنګ د دواړو خیزو همکاریو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان د امنیت شورا لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو لخوا هوکړه وشوه چې هند او افغانستان به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو د بندیزونو د جاري ساتلو لپاره سلا مشورې روانې ساتي. دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې افغان چارواکو په ځلونو له طالبانو د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې خو طالبانو بیا د بهرنیو ځواکونو وتل او د خپلو غوښتنو پر منلو ټینګار کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روژه لاره رسیدو سره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په مارکیټونو کې نرخونه لوړ شوې دي. د چاره د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي، خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلې په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړیدل د خوراکي توکو اخیستل نور هم ستونزمنوي. د روزګان، هلمند او میدان وردګو ولایتونو کې له جګړو بې ځایه شوي له حکومت نه غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بای کنټرول کی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د روژه میاشتې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنۍ موادو بای لوړې شوې دي چې ګڼې بېوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړې دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیشول سوالی څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې لامل راکړه سوی. نو موړی وای لوی خو جګړو زپلې بیکاره دی او لبلې خو د توکو قیمتونه لوړ دي.
کندهاران خود سي حالات خراب کړی دي. زمرده موږ غو د نیشول سوالی سم اجر راغلی د دې ځای راغلی د دې ځای راغلی شاش شي قیمت کې پټاټي په خو په نیم سل یوسه بدبس او کړل نه نه غوږ د روزې شپاس پر مسلمان ذریات تل لري دا سي چار شي شال د یو د پټاټي نه چار شي قیمت بيخي وسه قیمت دغه تل ورته چې بيخي سړی ونه خو دا خو د خلک څه چې د سار ماشان د لري په دې وس نه رسیږي. دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي؟ دی او پای څه دی او ټکداران او دغه سم دا غشتنه ده چې دا روزې میاشه د برکت میاشه چې د مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي.
د نرخونو د لوړوالي ستونزې دلته نه ختمیږي. د هلمند اوسیدونکو هم وایي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو، خو د دغې میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر سیز نرخ لوړ شوی دی. د هلمند ولایت یو سیدونکو قدرت الله چې د مساکلا ولسوالۍ څخه د جګړې لامل به ځای سوی ازادي راوړی ته ویل
ساده د مسکینانو خوراک چې پټاټې دی هغه من پاویا اوس په نوې افغاني په سل افغاني بینډې دغه سګران دی غوړي دغه سګران دی روزنه حکومت باید سب څه ګرځي سروالي باید وګرځي چې ورو ده شغل سګران څه اخوار غریب خلک ټکو ټکور دي در بدر د افغانستان نه غریبسته د اخوار ګرانې جوړ سره دې اوچاره سره
عام خلک یو شمیر سوداګر او دکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دی په لوړه بیه وپلوري د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بیوازلا او په ځنګړې توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاری سره مخ دي د اورزګان او هلمند ترڅنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره د توکو قیمتونه لوړ شوي دي درویشت کلن روزی خان د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکو دي او اوس میدان ښار ته د جګړې له کبله راکډه شوي
والا اوس خو موږ ماجرم یو او د بیکاری لاملم دی نو اوس بیخیل وړه شوی دی او ځکه چې خلک دوته فکر نه کوي چې خلک ماجر دی یا بیکاری ده
دوی له حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وڅاري د افغانستان د متشبثونو علي بورډ له هټیوالو غوښتي چې د روژې په مبارکه میاشت کې نرخونه ثابت وساتي د دغه بور ډریس رحیم الدین اجاغه دوري یا حمل پر سلروشته منیټه ازادي راډیو ته ویل چې دوی سش کال دا مسله لنیږي ساری د لومړی کال او لومړی روزنه د چی د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي او د سينورو موادو بیلوډیږي بلکې هر کال د روزي او اخترونو پر اتاک سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیلوډیږي سره لدی چې حکومت د بیو د څارن ژمنې هم کوي خو خلک وایي چې د ژمنې هیڅ کله هم عملي سوي نه دي
زندګی را دیګه خدا به تر کو نه ای تو راستم کې دیګه خوب اس گزاره میکنه
ستاسو لا پیغامونو
دغه ورکشو دوستان یاران لپاره په دولت یو مرکز فعال کی چې ورکشي یو چا دوستان هغه ته به دغه وخیا کښونه وړي او نو سیسی او تر شدا شې الګ ورکشوي او چې چا کارتن پیدا کړی ماغه دفتر ته وړي لم د افغانستان دولت نه یو ارزو او یو خواهش ته به دا کارو پسان سره به یو خلک چې خلک پیدا کړي هم عمل ته دفتر ته وړي کڅوړ د چاو رښوی هم مرګری ورونه ځامنی اما دفتر ته ورسی هغه بل بل شکایت وکړ السلام علیکم ورحمت الله و
ستاسو پیغام ستاسو نظر
سمو غاګله ازادې رادیو اوري په نورستان کې له هم خلک د څاروي او لوړیو او وسغنو جامع جوړوي نورستانیان وای دوی په یخو او ورینو ساحو کې اوسیږي او په کورونو کې د څارویو لوړیو جوړیدونکو کالی تاوده دي دوی وايي غواړي دغه لرغونی دود ژوندۍ وساتي او لوړیو څخه په معاصر ډول مصنوعات جوړ کړي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
د نورستان خلک له پوخا راهیسی له باړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. د غرنې ولایت چې سوړ ژمی لري د وسیدونکو په وینا یې د باړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاوده ساتي. یو مهال د نورستان لری پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوی وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنیو سیمو اوسیدونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځینې پخواني دودونه لکه لوړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو لوړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته لنیکونو پاتې دي او غواړي دا دود وپالي. خو د څارویو لوړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزې جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم سجادی راته پاړه وویل:
موږ مالداران چوپانان لګي په قیچی باندې دیونه دا وړې کمی هغه په یو پاک ټوټه کې راټولې دغه وروسته په صابون باندې دا اینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویرانشه وایو، هغه ویرانشه باندې دا بیلې تار تار هغه وروسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولې هغه وروسته یو یو غونډارې را اخلي. هغه یو قسم چې موږ ورته چاتر وایو هغه چاتر باندې دا تار جوړوي. ډیر ریک جاکټ د پاره استعمالیږي، دغه نه لیک ډبل غوندی چین واغه بیا اور د پاره استعمالای.
د سجاد په خبره چی په ژمی کې سړی د څاروي ول سرولو او خزي د پټي ول کارونو اوزګاری شوی وي، نو په ګډه په کورونو کې له برابر کړو تارونو په کولونه چپنی کمیسونه صادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکو هم د ژمی پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدردوای له وژغنو وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمند دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې په کولونه چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوی زینت الله راته وویل:
دغه خوله چې په خانه ده چې دغه خوله ده زمونږ رواج کړي اوس هم ده، چپن لرو په تاګم درو اوس هم جوړي اوس هم مونږ خپل دود نه پرېخه.
مولوی زینت الله وای په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وای په خوا ټولو خلکو همدا لوژغن او وړي او جوړیدونکو جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چابا مالداری او پانګ زیاته و هغه به د کال څو جوړه جامې کولې او څوک په چې کمزوري وو نو یو جوړه به یې ډیر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیز جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادی راډیو ته وویل:
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او د تورته نورو پروګرامونو مختبیولو په برخه کې کار کوي تر څو دا برخه نور هم غنی او پیاوړي کړي.
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړیدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډیرې ټوکرونه او نور شیان له بهرنیو هیوادونو واردېږي او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي. خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په ننګرهار کې ډیری ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپل همزولو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د دې ولایت لوستي ځوانان وایي د دې فرهنګ په دودولو سره به د کتاب لوستو سره د خلکو مینه لا زیاته شي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې د خوښیو په ډالیو کې د کتابونو ورکړې ته خلک وهڅوي او خپل راتلونکي د پر کتاب لوستنې روښانه کړي.
د ننګرهار د پچیرګام موسیدونکو 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالۍ په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډیر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطینو دومره شین مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او خو بلګی د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم د کتاب د مطالعې د دولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نو وخت بولی او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفه مربوطه ای وظیفه مبارکه کې هم نور خوښیو کې دا مغه شخص وظیفه او دند یو رښتې مطابق کتابونه ورل کیږي، واقعا دا یو ډیر بهترین او خفرهنګ دی. موږ نه د لادود لپاره کار کوو چې ترڅو لا پیوړی شي، ولې په ننګرهار کې تر دې د پوري زمونږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هیواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او زیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او زیرک موبایلونه کارول کلی یوې خواهی ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خواهی د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
پراپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې اوس ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپلو ملګرو ته د ګلانو او نورو ډالیو پر ځای کتابونه ورکوي. دا ډیر ښه فرهنګ دی او دو دې دلې ډیر اړین دي. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیلېږي د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه هم لرو د پروګرامونو اوریدل مهیروي خو له هغه مخکې په موکړی لاندو خبرونو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي
افغان ولسمشر اشرف غنی ویل افغانستان د امریکای ځواکونو وتلو دوی ته فرصت را مسر کړی چې لسره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت خغلی غنی د غسرګنونې پرون له امریکای سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي تیرونه نږدې څلوېخت ملکان په دې هیواد کې په جګړو او د نامنۍ په پیښو کې وژل شوی دي د دې کمیسون ویان زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د حمل له یوشتمنه د حمل تر شپږشتمې پورې شاوخوا نه دیش ملکی وګړي په افغانستان کې وژل شوی د ښاغلی فرهنګ په وینا بم چاودنې او هدفي وژنې تیرونې د ملکی تلفاتو اصلي لامل بلل کېږي د هلمند ولایت په مرکز لخرګا کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنيزه چارې پیل شوې د دغه څلور لارې د څلې د جوړولو چارې د هلمند والی جنرال عبدالنبی الهام لوري د خښتې په خودلو سره پیل شو او چارې به په 15 میاشتو کې بشپړې شي الیاس دایی د تیر کال په لړم میاشت کې یو مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د روسي د زندانونو چارو ادارې ویل چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به چروختي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب لامل مخ په خرابېدو دی یو بل نږدې د سمون زندان کې روختون ته ولېږدول شي ناوالنی له شل ورځو رئیس د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن په غونډه کې چې جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسي پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د وزیر متون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله مند چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې د سیارې ته لیوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې
او سم د خبرونه په دې برخه کې د روژې یو نوې رنگ
تر ته خپل ځان رو پیژو سنم څه ډول وره
زما نوم اکبر
اکبر جان په څه کاروبار اخته یې څه کاروبار کوي
چرګانو کار کوم وره
دې چرګانو کاروبار څنګه دی په روژې کې
الحمدلله د الله فضل او صد په خیر تیر شي
په روژې کې خو کاروبار کوي بوزه کې
الحمدلله هم بوزه کې خای هم روژې کې خای
او ډیر په کم یو کې خوي
ډیر په هم بوزه کې خای
بوزاکی خی وسنن څو چرګان خرڅ کړی تر اوسه پرې دا روزه مې ته کم وخت پاتې ده
یاره تقریبا روزه خرڅ کړی به مې الحمدلله دغه وتل شل نه خو مې خرڅ کړی
په روزه کې یاردان دي ک بوزا کردانه
وس تقریبا د درې میاشتې وشو روزه لکه ماته دي خان پاکستان کې رته د جګړې وړه چرګوډي ګران دی الته
نو د پاکستان راځي
دا وړه ټول د وړه چرګوډي د پاکستان راځي د ورځې دلته پر مو کې بل وی
او قیمتونه په څو دي وس دا نه په څو دي
قیمتونه خو وروره دي تقریبا 200 بشته 250 بشته 300 بشته بعضي غټي بوشه 300 بشته 400 ولې
او وطني چرګان اوس پیدا کیږي کنه په خو وطني چرګان خلکو ډیر خو خول وطني چرګان به اختر
ولا وطني مرور هم دا غدي بوش بلین دا وړه چرګوډي غټي بوش پلې هم وطني وېدا دین ولا
نو وطني خو غریچ په ډیرانونو باندې ګرځيږي کنه
دا وړانو نه کینه پرې دی په بارومونو کې وروره
ډیرانو والا له پیدا کیږي
ډیرانو والا له پیدا کیږي هم دا ډیرانو
وطني هغه مست پیدا کیږي
وطني هغه هم د دې هغه دا غیا شي بوش بلې دا دی نه
کور دی ودان خرو جماعته
خیر وش الله دی
قدر منوریدونکو د دې خبرونه راپورونه او مطالب هم دومره وو دا او نور مطالب د ازادي رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي ازادي رادیو.com او ازادي رادیو.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده او دا هم د ازادي رادیو 19 پروګرامونه. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. نن دغه ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مور پلار د شخړو له وجې زیانمن کیږي، خو تر غوړاندې د پلوپسي ماشومانو ترمنځ د چلند په اړه ځینې خبرې درو. روانشناسان په دې نظر دي چې کچېرې ستر ماشوم د کوچني ماشوم د ځورونې سبب ګرځي، نو د لوپو ځای وربیل کړئ. په هغه وخت کې د کوچني ماشوم رټنه چې ملامت وي او لکه ستر ماشوم ځوروي، د دې سبب ګرځي چې ستر ماشوم داسې احساس وکړي چې تاسو عادلانه قضاوت کړی دی. ښایي کوچنی ماشوم حیران او غلی شي، خو اندېښمن به نشي. کله چې کوچنی ماشوم د لکه ستر ماشوم د ځورونې لامل ګرځي، تاسو لستر ماشوم سره همدردی وکړئ او غته توضیحات ورکړئ چې ورور یا خور تر اوسه کوچنی یا کوچنی ده، او هغه باید کوچنی ماشوم ته ډیر څه ور زده کړي. کوچنی ماشوم هم په غی کې ونیسئ او ښکلی کړئ تر څو له مورنۍ مینې څخه محروم نشي. ستر ماشوم د ټولې ورځې لپاره له کوچنی ماشوم څخه مجلا کوي. که ماشوم مو په دې باندې پوه شي چې تاسو بیلوري یاست او د هغه له حقونو څخه دفاع کوي، هغه به هم بخنه او زغم زیاتوي او نه به وسکیږي. خو که چیرې له ماشوم سره تاوتریخوالی وشي، نو په هغه باندې ډیر بد تاثیر کولی شي. دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د هرې خبرې پر سر د ماشومانو مخ کې جنگ جګړې کیږي او کومې بدې پایلې لري، دا د ته ورته پوښتنې مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د استاد شرف الدین عظیمی څخه په یوې مرکې کې کړي دي. ورته غوږ شئ.
متاسفانه په افغانستان کې د کورنۍ جوړښت په مناسب سم او سالم ډول نه کیږي. یعنی معمولا جلی او هلک د سن په تفاوت پرته له خوښۍ په بدل کې په کم عمر کې د علاقې پرته په اجباري ډول واده کوي. کله چې واده وکړي نو بیا دا مشکلات پیښ کیږي. یو دویم دا چې اکثریت افغان کورنۍ د ګډ ژوند مهارت نه لري، د ګډ ژوند د خوالی لپاره زده کړه نه لري، په هوای نه لري، تعلیم نه لري. دا د دې لامل ګرځي چې دوی په آینده کې په ژوند کې لګړنو نه خپل سر مخامخ.
استاد، کله چې دوی د ماشومان له مخې یو بل سره لانجی کوي، غاګي پورته کیږي، د دوی په روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
له بده مرغه هغه ماشومان چې د مور او پلار لانجی اوري، د مور او پلار جنگ اوري، د مور او پلار وهل ټکول اوري، ویني د دې لامل ګرځي چې دوی ته په یو ډول ذهني ستونزې، اروایي ګډوډۍ، د خوب ستونزې، ډار، ویره، پرخاشګري او ورته نور مسایل پیدا شي. یو ډول دوی د ملامتۍ احساس کوي، ځکه نه زه ملامت یم، زه مې د مور او پلار د لانجې لامل یم، د جنگ د شخړې دلیل یم. او کله کله خو میندې پلارونه ورته وایي چې او تاسو لامل یې، یا د تاسو له لاسه داسې کیږي. دا مسایل زه فکر کوم چې د دې لامل ګرځي چې موږ معمولا په جنو ناخوالو یا بدبختیو اخته سو او خپل ماشومان له ځان سره د تباهۍ کنه دي.
ځینې وخت کله چې ماشوم ډیر په تنګ سي د مور او پلار له جنگ او جلجل نه، نو دوی بیا عکس العمل ښیي. په دغه وخت کې بیا نورم له خشونت سره مخ کیږي. په دې اکله تاسو سوایه؟
متاسفانه کله چې ماشوم په ځینې ستونزو اخته سي یا ګروي ګډوډي ورته پیدا سي، بیا دوی خپل عمله کوي، جنگ کوي، خپل وار کوي، توتیخواله کوي، او دا د دې لامل ګرځي چې بیا د مور پلار له خوا نور مهل کیږي، تکول کیږي. زه فکر کوم چې موږ باید میندو پلار نه په دغه وخت کې دوی درک کړي او په آرام ډول، په راحت ډول، په مینه او په صبر او حوصله برخورد وکړو، ځکه چې ماشوم په دې وخت کې ستونزه لري، پرابلم لري، مشکل لري.
بله، کله چې ماشوم لویږي هغه په داسې یو چاپیریال کې اوسېدلی چې هلته یې پرته له جنګ نه بل څه نه دي لیدلي، څومره د ده په شخصیت باندې په راتلونکي کې تاثیر کوي؟
متاسفانه دغه ماشومان معمولا جرایم ته مخه کوي، نشو ته مخه کوي، په ګڼو اروایي ستونزو اخته کیږي، عقدهي روزل کیږي، وهل کیږي، آینده کې د مافیا او د نورو بدکارو بدافعال ګروپونو او ټیمونو تور لویږي، او په یو ډول له دوی نه ناوړه استفاده کیږي او دوی هم بدکارونه کوي، او تر ډېره بریده عمر په زندانونو کی یا مری او یا هم په تیخته او په ډار کې او په جلاوطنې کې ژوند کوي. متاسف
څومره دوی بے جرأته کیږي او بیا په عام او مجلسونو کې اته خپل خبر نشي کولای.
عادي ژوند ته وروګرځي یا مکتب ته پات یا کندي وای نو بیا دوی ډېر بریالي نه وي، ډېر خلاق نه وي، پر نفس اعتماد ډېر ټیټي، خوشحاله نه وي، لذت نه وړي او کله کله خو داسې پېښېږي چې بیا په آینده کې دوی هم د خپلو میندو پلارونو په څېر وي. مثلا که مور و پلار بد وضعیت کوه دوی هم بیا بد وضعیت کوي، که مور و پلار ښه وضعیت نه کوه دوی هم ښه وضعیت نه کوي. مثلا دغه کسان معمولا ښه مدیران نه جوړېږي، معمولا ښه مثلا ښه عسکر نه جوړېږي، معمولا ښه اداره چی نه جوړېږي، معمولا ښه پلار نه جوړېږي، ښه مور نه جوړېږي او ښه انسانان نه جوړېږي په ټولنه کې. دوی هم په آینده کې بیا بد وضعیت او تاوتریخوالی کوي نور خلک.
استاد، افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته جنجالونه ډېر دي، مشکلات ډېر دي، څنګه په داسې یو هیواد کې په دې وتوانېږو چې هغه کوم جنجالونه چې دي هغه د ماشومانو په مخ کې مطرح نکړو؟
زه فکر کوم چې د ماشومانو په اړوند باید خبرونې ډېرې شي، په دې برخه کې باید ډېره محتوا تولید شي، ډېر کتابونه او ډېر خبرونې او ډېر مواد باید تشریح شي، توضیح شي، او راډیوګانو باید ډېر پام وکړي. د معرف وزارت یا مساجد یا کورنۍ یا سینما، فلمونه، کلپونه، یوټیوب، رسنۍ باید په دې برخه کې ډېر لاس واخلي. اما په ټوله کې زه فکر کوم چې میندو پلارو ته ضرور ده چې د ماشومانو د خصوصیاتو په اړوند، د ماشومانو د ستونزو په اړوند، د ماشومانو د ناخوالو په اړوند، د ماشومانو د ودې په اړوند، د ماشومانو د ودې په برخه کې د موثرو روشونو او طریقو په اړوند که معلومات دوی پیدا کړي، دوی سره مرسته کوي.
تاسو له نورو کارونو سره هغه کورنیو ته مشوره ورکوئ چې دوی غواړي د خپل اولاد د تربیه په اکل له تاسو سره خبرې وکړي؟ څومره له داسې کورنیو سره مخ شوي یاست چې په کور کې خشونت دی او دوی غوښتي دي دغه خشونت حل کړي تر څو ماشومان باندې بد اثر ونه کړي؟
ولا معمولا زموږ په لاس کورنیو کې یا لاس مراجعینو کې چې د کورنیو مشورې موږ نه اخلي، معمولا درې څلور هم داسې دي چې د مور د اولادو په مخ کې شخړی کی. یا تا دس ماشومان هم زه شاید یم چې بد وضعیت کا او پروډکټین کې لم نور ماشومان وهله ټکولې. کله چې موږ تحقیقات شروع کړل یا مور پلاس ته جدي مشوره وکړه، نو په موږ ورته چې د ماشوم وهله او په ورتون کې په موږ ورته د پلار مور وهله او د ځنې په سر کې وهله او د ځنې تر اخره پورې رغښتې و مور او سر او غاره او پزه یې ونیسته و. نو بیا کله چې موږ تحقیق وکړو د ماشوم بد وضعیت کا او یا خوب خراب او خوب کې په اصطلاح میتازتر کې دې یار دارې دې کله چې موږ تاسو خو کنه دې مور وهل سره و دې پلار په وسیله. بیا کله چې موږ مور پلار سره خبرې وکړې کې ناستو او هغه به تل ماشوم سره خبرې وکړي د ماشوم آرام آرام وځي.
بله، څومره ضرور ده چې کله یو څوک په کورنۍ کې جارو جنجال یو خپ دې باندې پویږي چې ماشومان باندې بد تاثیر کوي، دوی ورسله روان شنه سره کینی او خپل مشکلات سره شریک کړي؟
زه فکر کوم چې په دغه سمواردو کې ماشومان شبدرادي دي یا مثلا داره دیری یا توتیخواله دیری یا ماشومان بد وضعیت کهی یا پرخاش کهی اخکار لگهی خوب نوازی داریگی یا مثلا زیل کهی لچ کهی شق کهی. نو پده سم آورده که دوی نسوی کمک کوله بیا باید در ارواپوه مراجعه وی که او دی خپل ماشوم او دی خپل کورنۍ ستونزه دواړه له خپل ارواپوه سره حل
کړي. استاد، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم په غټو ټکو کې په اخر کې راته وایي چې هغه کورنۍ چې د خپلو بچو له مخې جار جنجال کوي هغو ته څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې ماشوم سره باید د استدلال وسي، ورته وویلی سي چې موږ جنګ نه کوو، موږ همداسې بس کوو او بل که موږ جنګ هم کړی یا مثلا تا ته بده ښکاره شوي هغه وبخه یا وروسته له هغه نه خبرې ورسره وکړي یا ډاډګرنه ورکړي یا هغه مسله له ماشوم سره حل کړي یا د مور پلار ورسي دواړه او خپل ماشوم ته ووایي چې دغه د اوس موږ مسله حل کړله، یا د توضیح ورکړي، یا د تشریح ورکړي، یا د بښنه وغواړي او یا دا مسله سم ورته تشریح کړي، یا د حداقل د ماشومانو په وړاندې جنګ نه کوي، داسې وخت کې د خپل مسایل سره حل کړي چې هغوی په ښوونځي کې دي یا وړکتون کې دي یا ویده دي یا له کور نه بهر دي. په داسې مواردو کې باید میندو پلارونه داسې چارو سره په دغه مواردو کې په دغه ډول چلند وکړي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی اوسئ.
ژوندی اوسئ.
قدرمنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
over extra cover. Save! د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه یوي بلی او نیزي خبرونه ته مهرکلې کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. آیا په هیږي چې د روژي په مبارک میاش کې باید ورزشکاران په کوم وختونو کې ورزش ته دوام ورکړي؟ په دې اړه د یو متخصص ډاکټر مشورې درته خبرو. د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی ولی د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې نه ګیلمندې. نو موري څور از وړاندې په مسکاو کې خپل روسی سیال ته ماته ورکړه، خو کابل ته د راستنېدو پر مهال یې د اولمپیک ملي کمیټه په دوګونی چلن اتور نه کړه. لخغلی فیضی سره پر روانه خبرونه کې مرکه لرو. او د هندستان د غورلیګ آی پی ایل سیالي ورسته حال به هم درکړو، خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د سرپل د هندبال لوبډلې کیپټان وژل شوې ده. نوریه تابش د دغه ولایت په مرکز کې په خپل کور کې وژل شوې ده. د سرپل د امنیه قمندانې ویان نوراغا فیضین نازد رادیو ته ویل چې نوریه تابش د هغې مخکینه میړه وژلې ده. د وی دوی ته رسیدلی معلومات ښیي چې د نوریه مخکینه میړه د شپې لخوا کور ته ورغلی، ډزې کړې، نوریا او د هغې ورندارې وژلې، ور او مور یې ژوبل دي. فیضی وایي د نوریا تابش میړه تښتیدلی، خو پولیس پلټنې کوي. د افغانستان د هندبال فدراسیون هم دا خبر تاییدوي. د افغانستان د ښځو هندبال ملي لوبډلې مشره همایرا وایي نوریا تابش دا مهال د سرپل ټیم کیپټانه وه. د رمضان کپ فوټسال سیالۍ نن په سمنګان کې پیل شوې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې سیالۍ په 5 ګروپونو کې د شلو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نن شپې په سیالیو کې به د ازادۍ لوبډله له امیر علي شیرنوایی او پیروزی به له رضوان لوبډلې سره ولوبېږي. د سمنګان د فوټبال فدراسیون مشر تاج محمد خدایداد د سیالیو هدف د لوبغاړو د مهارتونو لوړول او په شمال زون کې د فوټسال سیالیو چمتو یاد کړ. او د هندستان سوداګریز لوبو په دوام نن د دوشنبه په ورځ چینای سوپر کینګز د راجستان پر وړاندې 12 لوبه کوي. د یک شنبه ورځې په لوبه کې بنګلور د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماتې ورکړه او درېما بریا یې خپل کړه. په دې لوبه کې بنګلور پچا وګټله او لومړی توپ وهنه وکړه. بنګلور په ټاکلو شلو اورونو کې د سلور لوبغاړو په سوځېدو 204 منډې وکړې. په مقابل کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډله ونه توانېده چې هدف پوره کړي. یا د لوبې په ټاکلو شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 168 منډې وکړې او د 18 منډو په توپیر ماتې وخوړه.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو له ازادي رادیو نه د لوبو میدان اونیزه خبرونه اوري. روغتیا پالان وای چې د روژي مبارک میاش د هغه کسانو لپاره چې وزنونه ډیر وي د ورزش کولو لپاره غوره میاش ده. خو د روژي پر مهال په کوم وختونو کې ورزش کول اړین دي؟ ډاکټر فیروز اقبال یې پاړه وای.
لومړی دا کچیرته تاسو د ورځې د یو نه یو نیم سات الا 2 سات پورې ورزش کوي، وای دا ورزش تاسو را کم کړئ. هغه کسان چې یو سات ورزش کوي ورزش نیم سات کوي، او هغه کسان چې یو نیم سات ورزش کوي په نور ورځو کې کوي تر 15 دقیقو پورې خپل ورزش تنظیم کوي. ځکه په بدن کې هغه ذخیره چې موجوده دي هغه د ویلې کېدو په حالت باندې دي، او اکثرا ورزشکاران په دغه وخت کې ځنې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وبایلي او ځنې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وساتي. خصوصا دوه وختونه ډیر زیات مهم دي. یو د روزماتي نه یو سات مخه د مازیګر او ماخام ترمنځ، بل کچیرته دوی افطار او روزه ماته کړل د روزه ماته ندرې ساته ورسته هم دوی کولشت د نیم سات نه لا 15 دقیقو پورې دوی خپل ورزش وکړي.
ډاکټر صاحب، پمدغه مسله باندې لګ تمکیګو ځینی خلک د سيدي چاغوي د دې په ځای چې پروژه کې وزن کم شي وزن زیاتی کی دلیل څه کېدلی شي؟
هغه کسان چې روزه ماته ته تاسو فکر وکړي دوی ځان ته دوه جګه درو حفظه شربت په دې کې 100 سمسي بورا چولې وي، خواګه ډیر زیات پکې خوري، زلوبای ورپسې چاو کې خوري، همدغه څه د حد زیات خوراک کوي. دوی دا فکر کوي چې چیرته مونږ او تاسو ډیر غوړ خورو ورېږي ګوره زمونږ او تاسو بدبختی دا ده چې پروژه کې دیو کته خپل ځای باندې سلو 15 دوله کټغونه رامنځته کیږي. وای تاسو خوړو کې تغیرات مراوړئ، تاسو روزه ونیسئ، په روزه کې عادي خواړه خورئ، غوړ ورسره مخورئ، خواږه مخورئ، ډیر زیات مخورئ، سرکړی مخورئ. کله چې موږ او تاسو بیرته پیشنهمی کرا پاسیوګو هم د حد ډیر زیات خوراک کو او ځنې کسان خو په افغانستان کې خصوصا روزې میاشتې څنګه راشي ځانونو لپاره رخصت اغستې دوی پکې د حد زیات خوب کوي چې هم د یو طرفه فزیکی فعالیتونه کم شي، د بل طرفه خوب پکې زیات شي او له بل پلوه د خوراک زغ زیات اندازه د خپل په وجود کې د ګروت هورمون د نمو د جوهر په نوم باندې هورمون دی د دې د زیات افراز لامل ګرځي. دی په چې دوی وزن کم شي وزن زیاتیږي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فیروز اقبالو د افغانستان د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی وایي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټا د لوبغاړو ترمنځ د مور او مهری چلند کوي. خغلی فیضی سور از وړاندې په مسکو کې خپل روسی سیال تماتې ورکړاو بریالي راستون شو، خو نوموړي د کابل په هوایی ډګر کې د اولمپیک ملي کمیټا د لوبغاړو ترمنځ په دوګونی چلند تورن کړ. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همداوس خغلی فیضی د ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. فیضی صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله که پایلې ستاسې له وروستۍ سیالۍ نه کو هغه ویډیوګانې او انځورونه چې لږ تر لږه ټولنیزې میډیا ته راووتل لیدل کېږي، داسې چې تاسې هم په دې سیالۍ کې بچ نه پاتې شوي او په عامه اصطلاح وهل مو خوړلې دي، څومره سخته وه دا سیالي؟
دا لوبه زمونږ په مسکو روسیا هیواد کې فایټ نایټ نړیوال سازمان کې و چې په لسم د اپریل و. ما دې لوبې لپاره پوره چمتواله نیولی و چې خوشبختانه ومې کولی سو خپل دا سرسخت او پیاوړی سیال مات کړم او په هغې شپه مې خپل هیوادوال او خپل هیواد ته ویاړ وګټ.
ظاهرا ستاسې په بدن باندې ټپونه لیدل کېدل، څومره سخت وه؟
ایم ایم ای یا فری فایر دا آزاد لوب خطور هوادوال په دې پیږي چې دا ډېر ستونزمن لوب دا ډېر سخت لوب دا. ما ډېر سخت ټپونه په خپل مخ او ټول بدن باندې ولیدل چې اوس پورې مې زخمونه لا جوړ نه دي، دا سترګې مې زوبل، دا لاس مې زوبل، دا بدن مې ټول. خو بس دا د هیواد مینه ده، د وطن مینه ده مونږ سره چې مونږ خپل دا 15-16 میلیونه افغانان چې مونږ ته سترګې په لار دي، دا ټپونه دومره مونږ ته یعنی د مونږ د کار مخنیوی نشي کولای. خپل هیوادوالو مینه او هغه سترګې چې مونږ ته دي، مونږ د هغه لپاره لوبیږو او غواړو چې هغوی خوشحاله وساتو او ویاړ ورته کمای کړو.
فیضی صاحب، په دې موضوع باندې به وروسته لږ نور غږیږو، خو تاسو چې کله کابل ته رستانه شوي د کابل په هوایي ډګر کې ستاسو یو ګیله رسنیو سره دا و چې په افغانستان کې د ورزشکارانو سره دوګونې چلند کیږي، اصلا سم غوښتل چې ظاهر کړي ګیله د څه شي وه؟
بعد زمونږ ټول هیوادوال په دې باندې پوښتي چې هر افغان لوبغاړی چې په بهرنی هیواد کې بیا په داسې یو جیګه سطح لوبه کوي او ویاړ ګټي افغانانو ته، خپل هیواد ته، نو دا زمونږ حق ده چې د چارواکو لخوا، مشرانو لخوا وهڅول شو، تشویق شو، ملاتړ مو کی. نو زمونږ ګیله صرف دا وه چې زمونږ هغه ورزش کور اولمپیک یا تربیت بدنی چې زمونږ کور د ورزشکارانو، زمونږ په تګ او راتګ باندې هغوی خبر نه دي چې مونږ کله لاړو، څه لپاره لاړو او پر کومه ورځ راځو، مونږ څه وکړل. آس ته چوکیګان د هغوی نیولې دي، نه پوهیم چې دلته دوی د څه شي تجارت شروع کړی ده. زمونږ لاسته راوړنو نه، زمونږ له ویاړ راوړنو نه دوی اصلا خبر نه لري دوی څه شي لپاره په دې چوکۍ ناست دي. زمونږ ګیله صرف دا وه.
فیضی صاحب، فکر نه کوئ چې دغه فری فایټ سیالي چې د اولمپیک سره رسمي نه ده، نو کله چې دا لوبه دوی سره رسمي نه ده، دوی ورته کوم فدراسیون نه لري، نو ولې لږ تر لږه دوی لګښت په غاړه واخلي؟ څه فکر کوئ په دې اړه؟
دا خبره تازه صحیح ده. زمونږ د تجارتي او شخصي لوبي دي، خو که چیرې زمونږ هغه نور هم قطاران چې د هغوی ملاتړ دوی ونه کړي، زمونږ زړونه به ګیله ونه کړي. اوس فرض وکړه نو مې نه اخلم، زمونږ بدرې لوبغاړي دي چې هغوی زمونږ سره همدغه ایم ایم ای لوبه کوي، نو چې دوی دا د چمتووالي لپاره ځي بهرني هیواد ته د آمادګۍ او د چمتووالي لپاره، نو ولې تربیت بدني د هغوی ټکټ، د هغوی سفر خرچه، د هغوی پیسې چې هلته کوم د درې میاشتې یا دوه میاشتې تمرین کې دا مصرف تربیت بدني یا اولمپیک ورکړي، د هغوی ورکولی شي، ولې زمونږ نه شي ورکولی؟
بیرته کرا وګرځو ستاسو تیری لوبې ته. تاسې پاړه باندې ویلی و چې ښه تمرینات مو ورته نه درلودل او دلیل دا و چې ستاسې والد صاحب ناروغ و. هند کې وی اخی سره یوازینی دلیل هم دا و چې ستاسې والد صاحب ناروغ و که نه خپل مقابل حریف ته مو د یو ډیر قوي حریف په سترګ نه کتل؟
نه نه، ټول دوستان خبر و چې زما د لوبې ته تقریبا 15 ورځې پاتې وي. مونږ باید هر د بهرنی او داسې جیګې څلور بجې مونږ باید دوه دوه نیمې تر درې میاشتو پوره چمتواله دې ته ونیسو. خو دا لوبه دفتن شوه، یا خو د کرونا حسابونه هم ول، داسې زه یقین مې نه و چې دا لوبه به وشي. خو چې کله ما ته دا دعوتنامه راغله د جناب لاو صاحب لخوا چې تاسو دعوت یاست یو لوبه وکړي 15 ورځې پاتې وي، نو په دې وخت کې چې ما تمرینونه شروع کول د ما په والد صاحب باندې د زړه حمله راغله. هغه چې حمله راغله دلته مې ډاکټرانو ته، اشرف خانو ته، د افغانستان چې بوته به دلته علاج نه کیږي، دا بهر له هېواد هندوستان یا بل هېواد ته بوځي. نو زه ناګزیره چې پلار باید بوځم، او پلار مې بوته هندوستان شفاخانه کې تقریبا د 20 ورځو لپاره را سره بستر وم، او هلته پلار سره ورسره بستر وم. کله چې بیرته خپل وطن ته راغلم 13 یا 14 ورځې زما لوبې ته پاتې وي. نو په دې کې دوه درې ورځې د ویزې په حساب مصروفه او ویزه ما اخیستله. 15 ورځې ما دې لوبې ته ډېر کم تمرین وکړ، خو خوشبخته خوشحاله یم. او خوشبختي زمونږ دا وه چې مونږ دا لوبه وکړه. هغه تجربه چې ما دغه 15 کاله دې لوبې نه اخیستې وه، یعنی تجربه مې زیاته وه، نو ما وکول دا سیال مات کوم. که چیرې تجربه مې نه درلوده یا کوم بل حساب وکنه، ما نه شو کولای په دې 15 ورځو کې دا سیال مات کوم. عارف ته همیشه زه په ډېر
فیضی صاحب دغه دغه ستاسې په رنګ کې ستاسې ټپي کېدل یا ستاسې خوږېدل هم شاید یو علت همدا و چې کافي تمرین مو نه درلودو.
سخت لوبه سخته، ځکه هر قدم چې مونږ پاس ځو سیالان هم قوي، سازمانونه قوي. دا لوبه داسې هم نه کېږي چې تنای ته ووهي او هغه دې ونه وهي. دا خو یو طبیعي امر دی چې دوه لوبغاړو کې حتما یو وهل، خو دواړه وهل خوري. خو د لوبې خوند په همدې کې ده چې هم وهل وخوري، هم وهل ورکړي، او وکول چې لوبه
وګټي. بله بله جان فیضی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه وخت هم کم. په فیسبوک باندې ملک تر لږه د راتلونکي لوبې خوش خبري خپره کړې ده، دقیقه نیټه معلومه ده کله به کېږي، کوم ځای کې؟
زما به کېدای شي 4 میاشتې بعد اگست په میاشت کې، بیا هم په همدې سازمان کې له بهرني سیال سره، چې سیال مې لا معلوم نه ده، بیا به لوبه وي. او دا ځل به انشاءالله پوره چمتووالی به سر له دغه روزه په خیر خلاصه شي، نو زه به ورته امادګي صحیح ونیسم چې بیا هم وکولی سم افغانستان ته ویاړ کمای کړم.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ IPL سیالیو په اړه وروستۍ حال.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې RCB یا رویال چیلنجرز بنگلور لوبډله د جدول په لومړي، خو سن رایزر حیدرآباد چې 3 افغان لوبغاړي پکې دي د جدول په وروستي ځای کې ده. د بنگلور لوبډلې 3 لوبې کړي، 3 واړې ګټلې دي. دلی کپیټلز بیا په 3 لوبو کې 2 ګټلې دي. ممبئی انډیانس هم همداسې، خو د دواړو لوبډلو ترمنځ د پوینټونو په اخیستو کې تفاوت شته. چنائی سپر کنگز لوبډلې بیا 2 لوبې کړي، په 2 کې 1 لوبه ګټلې او 1 یې بایللې ده. راجستان رایلز هم همدا ډول، خو د دواړو ترمنځ بیا هم په پوینټونو کې تفاوت شته. د کلکتې لوبډلې بیا په 3 لوبو کې یوازې 1 لوبه ګټلې ده او 2 یې بایللې ده. د پنجاب لوبډلې هم همداسي، د دوی ترمنځ هم په پوینټونو کې تفاوت شته. خو سن رایزر حیدرآباد بیا تر اوسه پورې هیڅ لوبه نه ده ګټلې، او له همدې کبله د جدول په ټولو وروستي ځای کې قرار لري. اشد خان، محمد نبی او موجیب زادران چې سید رایزر حیدرآباد لوبډلې برخه ده، په 3 واړو لوبو کې د لوبېدو یو ډول چانس نه دی ورکړل شوی. اشد خان عموما په هره لوبه کې لوبېدلی دی او له ځانه یې ښه وړتیا هم ښودلې ده، خو نبی او موجیب تر اوسه پورې یوه لوبه کړې ده. د IPL په سیالیو کې د توپ اچونې او توپ وهنې په برخه کې تردم ګړۍ پورې 2 لوبغاړي ډېر مخکې دي. هرشل پټیل تردم ګړۍ پورې توانېدلی چې په 3 اننګزونو کې 9 لوبغاړي آؤټ کړي، او په اوریج ډول یعنی په هر اوور کې 1.68 منډې ورکړي. همدارنګه شکر داون چې بیا چپلاسې توپ وهونکی دی او د هندوستان د ملي لوبډلې لوبغاړی هم دی، د توپ وهنې په برخه کې بیا تر ټولو مخکې دی. هغه په 3 اننګزونو کې یعنی 3 لوبو کې 168 منډې کړي دي، چې اوریج یعنی په هر لوبه کې تقریبا 2.8 منډې کړي دي.
در درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو ل میدان اونیز خبرونه پات رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
اخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio